خلکو کې غوسه پارول ده، په خاص ډول د هزاره ګانو د ملاتړ ګوندونو په دې ارتباط عکس العمل څرګند کړی دی، او دوی وایي چې باید د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو هزارګانو د هدفي وژنو مخنیوی وسي. پرون په کوټه کې په دې خاطر یو کاربندیز اعلان سوی و، او اعتراض په ډول باندې خلکو خپل دوکانونه تړلي وو. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل په دې ارتباط نور جزئیات له کوټې څخه په رپورټ کې وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ په کوټه ښار کې د اتو تنو هزاره توکمه شیعه مذهبو د وژنو په خلاف د یکشنبې په ورځ د شیعه مسلمانانو د بیلابیلو اتحادیو لخوا بشپړ کاربندیز او د موټرو پر تګ راتګ بندیز اعلان سوی و. د کاربندیز پر مهال د هزاره ډیموکراټیک ګوند لخوا په ښار کې یوه ستره احتجاجي مظاهره هم وسوه چې داسې شعارونه یې ورکول: دغه احتجاجي مظاهره د سختو امنیتي تدابیرو په بدرګه ترسره سوه چې سلګونو هزاره ځوانانو او میرمنو پکې برخه اخیستې وه. دوی وویل چې له اوږدې مودې راهیسې په بلوچستان کې بېګناه خلک د ناڅرګندو وسلوالو لخوا وژل کېږي، خو حکومت یې لا هم د قاتلونو په نیولو او په جزا رسولو کې ناکامه دی. په مظاهره کې شریک یو هزاره ځوان وایي: د خپلو وینو د وروستي څاڅکي تر څڅېدو پورې دلته احتجاج ته راوتلي یو. زموږ ګناه څه ده؟ نه موږ ورانکار یو او نه دا کار کولای سو. موږ سوله خوښوونکي خلک یو. موږ د دې احتجاجي مظاهرې په توسط د بشري حقونو له ټولو سازمانونو غواړو چې د هزاره قوم په خلاف د دې قاتل حکومت په خلاف د ږغ پورته کړي. دوی خو قسم کړی دی چې موږ به وژنې. د هزاره قوم بېلابېلو اتحادیو په کوټه ښار کې د هزارهګانو وژنې په کلکه غندلې دي، او له ایالتي حکومته یې د استعفا او پر ځای د والي یا ګورنر د واک د نافذېدو غوښتنه کړې ده. دوی خبرداری ورکړی چې که په راتلونکي کې هم دا ډول ناوړه پېښې وسي، بیا که هر څه وسول مسؤلیت به یې د حکومت پر غاړه وي. د کوټه ښار یو اوسېدونکی مدافع وکیل وایي:
ای
ظالمانو، نور خو دا ظلمونه پرېږدئ. د ښار خلک مو هم ستړي سول. دا بدامنی په خپله موږ پیدا کړې ده. بېګناه خلک وژل کېږي. آیا قرآن، خدای او د اسلام پیغمبر د دې وژنو اجازه ورکوي؟ زه له هغو خلکو چې د مسلمانۍ دعوې کوي پوښتنه کوم چې آیا خپل دین د دا ډول وژنو اجازه ورکوي؟ دې ته په پام سره د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم ریسانی بېګا شپه په خپل دفتر کې یوه غونډه رابللې وه چې د بلوچستان د ملیشه ځواکونو او پولیسو مشرانو او نورو لوړپوړو چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه. د بلوچستان اعلی وزیر د ورانکارو ډلو په خلاف په کوټه کې د هدفي عملیاتو امر هم صادر کړ. په غونډه کې د کوټې، مستونګ، نوشکي او چاغي سیمو چارواکو ته امر شوی چې د فرقه ییزې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ایران ته د تلونکو هزاره زیارت کوونکو ټینګ امنیت دی وساتي.
مخکې تر دې چې صادق رښتینی له کندهار د ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کړي، یو بیا د کابل پر نویو حملو ته او همداراز د افغانستان په نورو ښارونو کې چې کومې حملې وسوې، مخکې مو د خپرونې په جریان کې واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د حزب اسلامي هیئت په کابل کې په ښه ډول خپلې خبرې پر مخ بولې دي، او دغو پر نویو حملو د سولې پر دغو خبرو باندې اغېز نه دی کړی. د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف پر همدې مسله له ځینې تازه معلوماتو سره را سره په استودیو کې ده. جمیلې جانې، مهرباني.
بلې فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله الدین څو شېبې مخکې ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې د حزب اسلامي لخوا د غیر رالیږل شوي پلاوي نن له ولسمشر احمد کرزي سره هم ولیدل، او له هغه سره یې په افغانستان کې د سولې پر راوستلو باندې خبرې وکړې، او دوی ویلې چې په ځینو مسایلو کې توافقات هم وسول، او د خبرو د دوی ډېره نتیجه شاید ورکړي. یعنې په راتلونکي کې دوی ته مده چې یو شمیر نور چارواکو سره مو ګوري او په افغانستان کې د سولې پر وسلو باندې خبرې وکړي.
په کومو مسایلو باندې چې توافق سوي شاغل لودین په مشخص ډول ونویل چې مثلا په کوم مسایلو په خبرو؟
نه، په دې اکله مسله دي چې ما پوښتنه ورنه وکړه، خو لودین صاحب ویل چې دا به وروسته رسنیو ته به وایي چې مثلا په کومو موضوعاتو باندې دوی توافق سره کړی ده. خو یعنی لږ سره هغه څه چې دوی فقط فکر کوم لودین صاحب زیات په عجله کې وویل چې دغه خبرې وي چې مونږ وکتل دغه پلاوي ولسمشر سره ولیدل، دونه زیات جزئیات یې رانه کړل مونږ ته. یعنی هغه ازادي راډیو ته فقط دغه معلومات ورکړي چې د مرکې یو برخه دغسې
ډېره زیاته مننه.
د سامي هيئت د ښاغلي ډاکټر غیرت بهیر په مشرۍ باندې د جمهور رئیس سره ملاقات ترلو او په هغه طرحه باندې په تفصیل باندې بحث وشو چې هغه د حزب اسلامي د خانه دلته رالیږل شوی وه او تقریبا په اکثره مواردو کې موارد توافق وه او دې ته اطمینان ورکړل شو. دې به انشاءالله نور ملاقاتونه هم لري، خصوصا د افغانستان د راتلونکي ټولو قضایاو په رابطه باندې، د خارجیانو د وتلو په هکله باندې، د تړونونو د امضا په رابطه باندې، او ټول هغه مسایل چې د افغانستان د روان سیاست پورې تعلق لري د حزب اسلامي هیئت به خپلو ملاقاتونو لیدنو کتنو ته دوام ورکوي.
جمیله ظریف، وخت پیخي زیقته ډیره زیاته مننه. صادق رښتینی تیار دی د ځوان فکر پروګرام وړاندې کوي. لتانه ډیره زیاته مننه. قدرمنو دوستانو، تاسې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال څرګندونی واورېدې. د ازادي راډیو په خپرونو کې به د دغو خبرو جزئیات پوره درته نشر کړو. سملاسي به ورسو صادق رښتینی ته او د ځوان فکر پروګرام به وړاندې کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او شیچاري. په کندهار کې د لومړي ځل لپاره د میرویس نیکه په نوم یو شخصي پوهنتون په فعالیت پیل کړی. د ځوان فکر په خبرونه کې پر دې غیږو چې دغه ډول پوهنتونونو رامنځته کېدل څه ګټه کوي او معیار به څنګه وي. زه صادق رښتینی یم او په خبرونه کې را سره میلمانه دي د کندهار پوهنتون استاد حمید الله نوري، د میرویس نیکه پوهنتون تدریسي مرستیال استاد نقیب الله مطمئن، د دغه پوهنتون د حقوقو او طب پوهنځي دوه محصلان عبدالسمی غیرتمل او شهیرا سیدی. لومړی به د استاد مطمئن صاحب څخه راپیل کو. که مهرباني وکړئ راته ووایئ چې ستاسو پوهنتون کومې پوهنځۍ لري او په مجموع کې مو د زده کوونکو شمیره څومره ده؟
لکه څنګه چې تاسو یاد کړئ، میرویس نیکه د لوړو زده کړو موسسه یا پوهنتون چې تیر کال په نمایي کې د یو درې ځوانانو په ډېرو منډو تللو او د هغې په هڅو د لوړو زده کړو وزارت سره ثبت او رجستر شو، او په لومړي ځل چې زمونږ کوم کانکور ازموینه ترسره شوه د دلوي په 28 تاریخ چې په هغې کې 310 محصلینو ګډون کړی و، چې د 310 محصلینو د جملې څخه 216 محصلین موږ سره هغه محصلینو چې هغې پوهنتون ته د ورتللو لار ځان ته هواره کړه، چې د هغې جملې څخه 130 محصلین د تیم پوزین ته کامیاب شولو او 80 محصلین د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي ته د کامیابۍ لاره وموندله. تقریبا چې دا ابتدایي حالت دی، اوس موجوده موږ په اداره کې 15 پرسونل لرو چې په دې کې موږ سره 15 استادان دي او نور اداري کارمندان او هغه اداري پرسونل دي. 15 استادانو کې 8 استادان هغه د طب په پوهنځي کې موږ ځان سره لرو او 8 استادان هغه د حقوق او سیاسي علومو په پوهنځي کې موږ سره خپل تدریسي چارې مخ په وړاندې ویل.
نوري صاحب، تاسو عملاً په کندهار پوهنتون کې یاست، ستاسو په نظر د دغه ډول شخصي پوهنتونونو رامنځته کېدل څه ګټه کوي؟
خصوصي پوهنتونونه که موږ تاسو ځیر سو ټولې خارجي نړۍ ته، ټول پرمختللي هیوادونو ته، هلته ټول تعلیم خصوصي سکتور باندې ده. د پیس له لارې زه شاګردان یا محصلین خپل پیسون تاویلوي، اکله دولت سره دولت په چوکاټ کې او که خصوصي سکتور کې، خو دواړه همزمانه مخته سره ځي. خو خوشبختانه افغانستان په دغه څو کلونو کې دغه یو دستاورد لري چې خصوصي پوهنتونونو ته لاره هواره کړه، تر څو پورې دوی په خصوصي شکل سره وکولای شي خپل پوهنتونونه پرانیزي او خلک هلته تعلیم وکړي. دا ډېر لاسته راوړنې لري. لغوی لاسته راوړنو زخې وه، لاسته راوړنه دغه ده چې د پیسدي د تعلیم لوړېږي. وخت کې چې په یو ملک کې د تعلیم پیسدي لوړه سوله، هغه ملک به خامخا پرمختګ کوي. نو زه وایم خصوصي پوهنتونونه ډېر ګټې لري. یو خو دغه ده چې له خپله له خلکو سره له محصلین نو سره داسې احساس پیدا کیږي چې وخت کې سما پیس تحویل کوي، پیسې مې ورته ورکړلې، هغه خپل یو څه زده کوي، دې ته مجبور کیږي. اوس ډېر ناخوالې موږ درو په خپل ټولنه کې. افغانان یو بل خاصیت له خاصیتونو څخه دغه د کچېرې مفت یا ارزانه شی په لاس ورته ورسي، هغه ته د نه څه په ارزښت باندې ګوري. خو وخت کې چې په یو څه باندې پیسې ورته ورکړي یا په ګران قیمت ورته تمام شي، هغه ته بیا ډېر ارزښت ورکوي. زه وایم چې تر دولتي پوهنتونونو بم خصوصي پوهنتونونه ډېر دوی ته ارزښت ولري، ولې داسې د دوی څخه خپله پیسې ورباندې ځي او هلته دوی پیس تاویلوي. دغه پیس ورکول خپل سړي سره یو احساس پیدا کوي. نو زما خپله د خصوصي پوهنتونونو له مسؤولینو څخه یوه غوښتنه دغه ده چې استادان ښه با تجربه استادان په ماسټري او دکترا باندې سنبال استادان، تر څو پورې نور هم ښه لاسته راوړنې ولري، هغه پوهنتونونو په قطار کې ودرېږي کوم چې په خارجي نړۍ کې دي. زه وایم د خصوصي پوهنتونونه دي نه له دولتي پوهنتونونو سره سیالي کوي او نه په داخل کې له نورو پوهنتونونو سره سیالي کوي، دوی له خارج سره سیالي وکړي. په خاطر دې سره هغه سهولتونه چې دوی اماده کولی شي، امکان لري چې دولتي پوهنتونونه هغه سهولتونه اماده نه کړي محصلینو ته. نو زه خپله ډېر خوشحاله یم په دغه باندې چې دغه سې لاسته راوړنې موږ ولرو، زموږ ځوانان په دې باندې وتوانېږي چې نور هم دغه سې پوهنتونونه پرانیزي تر څو پورې د تعلیم سویه لوړه او تعلیم لپاره زمینه مساعده سي.
اوس به راسو غیرتمند صاحب او شهیرات، لومړی به غیرتمند صاحب تاسو راته ووایاست چې تاسو خپله د حقوق پوهنځي کې یاست، د درسونو او د ښوونکو په هکله ووایاست چې درسونه مو څنګه دي او ښوونکي مو مسلکي او تجربه لرونکي دي.
لومړی خو باید د پوهنتون پر ارزښت باندې باید خبرې وشي چې د کندهار دپاره خصوصا د سمت دپاره څومره مهم و. به یوازنی کس که زه خپل ځان یاد کړم چې کله به د افغانستان یو ولایت ته تللم، خصوصا کابل ته، هلته به مې ځینې کسان لیدل چې هغوی په شخصي پوهنتونونو کې پس له وخته زده کړې کوي، نو واقعا زما به زړه درد وکړي په اصطلاح، دا ارمان به راته ودرېدي چې کاشکې په کندهار کې هم دغسې یو پوهنتون وای، په کندهار کې هم ځینو کسانو ته چې هغوی کار کوي د کار تر څنګ دا زمینه ورته مساعده وای چې هغوی په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي. زه فکر کوم موږ ډېر خوشبخت یو چې دا ارمان مو هم پوره سو او بالاخره په کندهار کې پوهنتونونو خصوصا میرویس نیکه پوهنتون په خپل فعالیت پیل وکړي او موږ دغه لومړنیو محصلینو په کتار کې بیا ورستمو لاره پیدا کړه د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي ته. د میرویس نیکه پوهنتون د جنو استادانو د ساتونه هم وی چې واقعا ځکه ورته ورزم په ځنګړي ډول خپل ځان یادوم، ډیر ورته خوشاله يم، ډیر ورته لیواله يم. ځینې داسې وختونه راغلي دي چې 15 د مخه سم ته مارګینی ولې دا 15 د مخه سم ته راغلم. دا د استادانو هغه لیاقت دی، د استادانو هغه زحمت دی چې په میرویس نیکه پوهنتون کې د زده کوونکو سره کاږي. البته باید وایم چې د دوی پروګرام لا تر اوسه پورې نه وی دی، کېدلی شي نور هم پرمختګ وکړي، کېدلی شي دوی خپل وغه پتن زوی په نکات ته متوجی سی، خو په کندهار کې نه بلکې په دې ځون کې تر ټولو مهم ګام، تر ټولو مهم شی چې د لوړو زده کړو یا په اصطلاح پوه په برخه کې اخیستل سوی دی هغه د میرویس نیکه پوهنتون دی.
شهیره جانې تاسو څنګه راضی یاست؟
د دې نه مخکې چې خپل رضایت د دې پوهنتون په حق له وایم، دا به وایم چې تعلیمي سطحه داسې یو نړۍ ده چې وخت یو ځل دې په الته قدم کېښو دي، نور نو غواړي چې همیشه په هغه کې پرمختګ وکړي او مخکې ولاړ سي. او دا د هر زده کوونکي یوازنی ارزو ده چې خپل عالي تحصیلات ترسره کړي. مګر متاسفانه مخکې په افغانستان کې او په زیاته بیا په کندهار ساحه کې دغه موږ لپاره زمینه دومره مساعده نه وه چې موږ خپلې لوړې زده کړې ترسره کړو او یا هم لاړ سو خارج ته کوم بورس واخو یا په کوم بل ځای کې په شخصي طریقه سره درس وایو، ځکه چې هلته ډېر مشکلات موجود وه. د ښځینه طبقې دپاره دا هېڅ امکان نه درلودې چې د خپل کور او د خپل فامیل څخه د لرې ولاړ سي او خپل تدریس یا خپل درس ته دې دوام ورکړي. نو د دې پوهنتون په افتتاح کولو سره ټولو هغه شاګردانو ته چې هغوی دا چانس تر اوسه پورې نه وو حاصل کړي، دا یو زمینه ورته مساعده سوله چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي او تر څو په خپل ژوند کې ډېر پرمختګ ولري. نو د میرویس نیکه پوهنتون د استادانو او د پرسنل پاک له به داسې وایم چې د میرویس نیکه ټول استادان با تجربه استادان دي او موږ د هغوی څخه